سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د مير احمد صفي د تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلی کوم. پیل به په خبرونو وکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د لمی په خبرګون کې ویلي چې طالبان دې د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څواري د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته دې لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان د څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په یوه اعلامیه کې د هلمند له سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په لمه کې راغلي دي چې ایرانی چارواکو د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د جړه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سړوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي تیره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی د ایران د اوبو حق پوره ورکړي کنه بیا دې ګیله نه کوي. د طالبانو حکومت وایي چې ایران چې د ایران د اوبو حق د ژمن دي خو په دې شرط چې د اوبو اندازه کافي وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږینه سویده کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران ایکویزا پرون پنجشنبې په یو خبري کانفرانس کې وویل
دغه ماشومان په وږي نس له خوبه پاسي. دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ځي. د څښلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بړستنې نه لري. دوی مجبور شوي په کورونو، پر لارو سړکونو، کروندو، کانونو او دوکانونو کې مزدوري وکړي.
په افغانستان کې د یونیسف استازه وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمېر 1.6 میلیونه ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال کې به 2.3 میلیونه ماشومان له سختې خوارځاکۍ سره هم مخامخ شي. ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال یې نیولې وه له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګڼو حکومتونو د تورنو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مسجد کاظمی، شیخ شیبانی او سید یعقوبی د اعدام حکم نن سهار عملي شو. تر دې مخکې واشنگتن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. دغو دریو بندیانو په یو لیک کې له خلکو هم غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه ونیسي. او نن جمعه یوې زورورې زلزلې استرالیا ته څیرمه د نیو کالیدونیې په نوم د فرانسې د قلمرو لټلي جزایر ولړزول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې د روایي د دې زلزلې شدت رښتر په مقیاس 1.5 درجې وه. د دې ادارې په وینا تر زلزلې وروسته د ارام سمندر پر ځینو نورو ټاپوګانو د سونامي، طوفان او د راتلو د خطر زنګ هم غږول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو دهلبی په خبرګون کې ویلي چې د اوبو د موجودیت یا نشټوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکی کسان ټاکي. هغه د طالبانو حکومت روسي لامی ته په خبرګون کې ویلي چې په زلونو یې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر ته د دې مسلې د حل لپاره ویلي خو په خبرې یې طالب چارواکو په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر یو ځل بیا د لندریو پیل ورسته له هغې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي وروستیو څرګندونو ته د طالبانو حکومت غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پنجشنبې په ورځ د یو ټویټ له لارې وویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. د نوموړي د خبرو یوه برخه داسې ده چې په وروستیو میاشتو کې مې څو ځلې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ملا متقي څخه غوښتي چې د هلمند هوکړې له مخې خپلې ژمنې پوره کړي او تخنیکي پلاوي ته دنه او د اوبو د اندازه کولو امکانات برابر کړي خو دوی دا کار نه دی کړی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ کړی و چې د ایران حقابه پوره ورکړي کنه بیا به د ګیلي حق نه لري. د نوموړي دغه څرګندونو د طالبانو حکومت غبرګون راوپاروه. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبه وبللې. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلی کوي. خو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په تړاو دغه مسله ولې بیا بیا ځلې راپورته کی یو دی یادی ستونزې اساسي حل په څه کې دی؟ د تیر جمهوري نظام د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې تخنیکي غړی او د اوبو په چارو کې پوه ناظم سمون وایي ایران د سیاسي فکرونو له امله غواړي دا مسله بیا بیا راپورته کړي. له هغه مو په دې برخه کې د هر اړخیزې او تلپاتې حل لارې پوښتنه وکړه.
هلمند معاهده هغه وخت بشپړه تطبیقېدای سي چې ایران خپله اراده وښیي دې ته، او هغه مشکلات چې د معاهدې د تطبیق پر وړاندې ستا خنډونه هغه باید طرفه کړي. لومړی شرط دا ده چې ایران باید افغان لوري ته اجازه ورکړي چې هلته په سرحد کې چې درې نقطې دي چې حقابه ایران ته تعویلېږي، همدارنګه هایدرولیکي سټیشنونه دي چې هغه اوبه اندازه کوي، د هغه د نصب او جوړولو لپاره باید اجازه ورکړي افغان لوري سروې وکړي، او دغه په بشپړ په پوره همکارۍ سره دواړه لوري دې ته حاضر شي چې دغه تاسیسات جوړ کړي تر څو موږ د معاهدې بشپړ تطبیق خواته لاړ شو.
د ښاغلي سمون په خبره ایران له ډیرو کلونو راهیسې له خپل حق ډیرې اوبه اخیستې دي او اوس هم همدا تمه لري. نوموړی ټینګار کوي چې ایران باید شوی معاهدې ته ژمن پاتې شي. سره له دې چې ایراني چارواکو د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو ژمنو په نام عملي کولو تورن کړی، خو د طالبانو حکومت د پنجشنبې ورځې په اعلامیه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو تړون نیمه پیړۍ وړاندې، یعنې په 1903 میلادي کال کې لاسلیک شوی او لا هم د اعتبار وړ دی، او اسلامي امارت د خپلو ژمنو عملي کولو ته تعهد لري. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان او سیمه کې د سخت وچکالۍ له امله د هلمند سیند په ګډون د اوبو کچه راټیټه شوې ده، چې په پایله کې یو شمیر ولایتونه له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1950 لمریز کال کې د هلمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې توافق له مخې په یو نورمال او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سندیزي د حوضې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 840 میلیون متر مکعب اوبو حقبه لري، خو د ورکړل شویو معلوماتو له مخې ایران د یاد مقدار نه زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي.
پی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف استازی وایي سره دی چې طالبانو د دوی په ښځینه کارکوونکو د کار بندیز لګولې، خو دوی د افغان ښځینه کارکوونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز په خپل ځای دی، یونیسف وایي دوی د افغان ښځینه کارکوونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي فران اکویزا تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې له لګواښونو او خطرونو سره مخ دي او داسې پرېکړه نه کوي چې چاته خطر ولري، خو هغه د دغه ګواښونو په اړه ډېر معلومات ورنه کړل.
اورم وین چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټول خزینه کارکوونکي په کار بوخت دي، ځینې له کورونو، ځینې له دفتر او ځینې په سیمه کې کار کوي. د ملګرو ملتونو په ټولو ادارو کې خزي په کار بوخت دي.
نو موږ دغه شان وویل چې ادارې خپل خزینه کارکوونکو ته جدي پام کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو انجیوګانو او وروسته د ملګرو ملتونو په ټولو اړوندو ادارو کې د افغان ښځو په کار کلک بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو په ګډون په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، له طالبانو غوښتنه وشوه چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ ټولنیزه مسله وبلله او بیا ویل چې باید ټول ورته احترام وکړي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د طالبانو دا پریکړه د نه منلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې دا بندیز به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې کمزوري کړي. د یونیسف استازي فران اکویزا هم د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د افغانستان بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې دا مهال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات افغانان چې 15 میلیونه یې ماشومان کېږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل چې د افغانستان په شان یو دودیز هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د میرمنو ونډه اړینه ده تر څو دوی میرمنو او کورنیو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره د اپریل او جون میاشتو ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. اوچا تیر ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د پسرلي موسم د سیلابونو، ځمکې ښویدنې او د ناروغیو د زیاتوالي له پیښو سره مخ و چې له امله یې په بېساري ډول افغانان د خوړو نه خوندیتوب او د څښاک د پاکو اوبو له کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې د قطر لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په افغانستان کې د ښځو حقونو ته په درناوي او دوی ته د زده کړو لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار کړی. نوموړي چې تیره ورځې په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل
په افغانستان کې مو په سیاسي او امنیتي برخو کې پر وروستیو مهمو تحولاتو بحث وکړ. دغه شان د کورني بحران د مخنیوي په هدف مو له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګولې. وروسته یې دوی پوهنتون ته له تګ او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. دغه وضعیت په دغه هېواد کې میرمنو او په ټوله کې کورنیو ته پراخې اقتصادي ستونزې را پیدا کړې دي.
بل پلو بیا یو شمېر کورنۍ وایي اقتصادي ننګونې د دې لامل شوې دي چې خپل کم عمره ماشومان ګاونډیو هېوادونو ته د کار لپاره ولېږدوي. دوی وایي د کمو لګښتونو لپاره دوی قاچاقي لار غوره کوي. نرګس مومند او نور تفصیل.
ایران آمدیم بعد سقوط افغانستان انجام خیلی بیکاری است.
15 کلن محمدی در غزنی ولایت اوسیدون کرده. محمدی په همدې کم عمر کې د قاچاقي لارې ترخه تجربه کړې چې د افغانستان ګاونډ هیواد ایران ته ورسیږي. محمدی وایي کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې نو ځکه یې ګاونډی هیواد ایران کې سختو کارو ته ملا وتړله. دی د ایران په پلازمینه تهران کې د ودانیزو چارو کارګر دی. محمدی ازادي راډیو ته وویل
بعد ما اینجا آمدیم یک بار ردمر شدیم
یو ځلې ردمر شوم ارشم بیا په همدې قاچاقي لارو را تیر شوم تهران ته ورسیدم. دلته هم ډېره بیکاري ده. پیسې هم په ځانګړې توګه مهاجرینو ته ډېرې کمې دي. نه پوهېږم چیرې سفر وکړو. دې ښار هغې ښار ته نه بانکي کارت اخیستی شو. ډېرې ستونزې لرو. ایران کې هیڅوک پاملرنه نه کوي. آن نشو کولی په مترو کې پورته شو او ټکټ واخلو.
د هرات ولایت اوسیدونکو امیر وای ل 1500 کالو رئیس د کډوالۍ لپاره غیر قانوني لار غوري کړې دي. دای چې یو کال کې د خپل کور کاهول لري په ایران کې ژوند کوي. د ایراني پیسو یا د تومان د ارزښت کمیدو اندېښمن کړی دی. د امیر په خبره د دوی د ناقانونه شتون له امله په ایران کې له عادي اسانتیا او هم برخمن نه دي.
16 سال سین دارم و مدت یک سال میشه قاچاق
شپارس کلا عمر لرم. شاوخه یو کال کی ایران ترغلیم. ایران که اوس محل بیکاری ډیره ده. پیسې هم ارزښت نه لري. ورس تربلې د پیسو ارزښت کمیږي. موږ ډیر ستونزې لرو. یو څواخلو هم سخی او کچیر سفر هم وکړو سخت دی.
جای سفر کنیم هم خیلی سخت دی اینجا.
افغانستان کې د ماشومانو په قاچاقي لارو لیږل کومه نوې خبر نه ده. د طالبانو له واکمنۍ مخکې هم یو شمېر کورنۍ له 13 کلنو شاوخوا عمر درلودونکي ماشومان ایران یا پاکستان ته د کار لپاره لیږل. خو اوس ډېری کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله دا کار کوي. د سرپل ولایت اوسیدونکی فضل کریم چې اوس په کابل کې هندوانې خرڅوي ازادي راډیو ته وویل اړ شو په دې وروستیو ورځو کې خپل 14 کلن زوی د کار لپاره ایران ته واستوي. دای وای زوی تازه په قاچاقي لارو ایران ته رسیدلی دی. د فضل کریم په خبره زوی د ښوونځي په نهم ټولګي کې و او دیني زده کړې هم کولې. فضل کریم په دې هیله خپل 14 کلن زوی له ځانه لرې په قاچاقي لارو ایران ته لیږلی چې په خبرې پورونه یې پوره کړي. د ازادي راډیو ته وویل
نو نفوس ناخور بودم. بچه خورد خورد داشتم.
نه نفره ډوډۍ خوړونکي وو. واړه واړه ماشومان مې درلودل. دوه کې درې مدرسو ته تلل. بیکاره وم. وضعیت مې ښه نه و، خراب و. د خلکو پوره وړی وم. خپل زامن مې ایران ته واستول. تازه پرون ورسېدل. همداسې خپله هم د کار لپاره کابل ته راغلم. کار مې هم پیدا نه کړ. اوس همدلته هندواڼې خرڅوم.
پیدا هم نکردم. همجا گشتم ول پلندم ترفروشی ترمروز اتزام فروشیم.
فضل کریم دا هم وویل چې د هندوانو په خرڅولو نشي کولی د خپل 9 کسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. دا په داسې حال کې دی چې ازادي راډیو بېلابېلو نورو رسنیو په ځلونو د ګاونډیو هېوادونو د پولیسو لخوا د افغان ماشومانو د ځورولو او وهلو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د هرات ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مبین قادری په 14 لمریز کال په سرطان میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1402 بې سرپرسته ماشومان له ایرانه ویستل شوي دي. هغه د ماشومانو وهل، ځورول او سپکای موارد هم تایید کړي دي. خو هغه څه چې افغانان اړ کړي دي خپل ماشومان په قاچاقي لارو ګاونډیو هېوادونو ته واستوي. په هېواد کې شته بېوزلي او بېکاري ده چې دوی د طالبانو په راتګ سره تجربه کوي. چری حقونه او نړیوالو سازمانونو د شمیر پر بنسټ 2.3 میلیون افغانان د خپل ورځنۍ خوراک او څښاک د چمتو کولو توان نه لري. په قاچاقي لارو د ناقانونه تاک کله ناکله افغانانو ته د سر په بیه هم تمامېږي. د 1999 کال د ثور د میاشتې د خپرو شوی راپورونو پر بنسټ د ایران پوله ساتونکو ځوانان شاوخوا 50 افغانان په ډزو کولو سره اړ کړ چې ځانونه اوبو ته واچوي. دې مسلې هغه وخت کې پراخ غبرګونونه درلودل او ټاکل شوي و چې د دواړو هیوادونو ټاکل شوي پلاوی دا موضوع وڅېړي، خو تر اوسه پایله معلومه نه شوه. تنده، لوږه، څو پرله پسې ورځې پلی تګ نورې هغه ستونزې دي چې افغانان ورسره ایران ته د قاچاقي تګ پر مهال مخ کیږي.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت ست اعتراضونو پر مهال د دریو نیول شوو کسانو اعدام د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه راپارول دي. دا راپور درته لرو. خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادۍ راډیو فرهنګي مجله هم خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ نن جمعه په ایران کې پر دریو کسانو د اعدام سزا عملی کېدل وغندل او وی ویل دغه اقدام د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم ظلم په ډاګه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي چې استرالیا به د ایران د خلکو ترڅنګ وي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شبانی او سعید یعقوبی کورد سفلی د اعدام حکم نن سهار عملی سو. ایران دغه درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. میزان خبری اژانس چې د ایران له قضایه قوې سره ارتباط لري وایي درې وړه اعدام سوو کسانو په اصفهان ښار کې د نومبر میاشتې پر 16 په ډزو سره درې امنیتي پوځیان وژلي وو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام ډډه وکړي. دغو دریو کسانو د بند پر مهال په یو لیک کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه دې ونیسي. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو ډلې مشر محمود امیری مقدم ویلي تازه اعدامونه باید د تهران لپاره جدي عواقب ولري. د پوینا دغه اعدامونه د نورو اعتراض کوونکو ژوند هم په خطر کې اچوي. په ناروی کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو بلې ډلې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه وشوده او په خپل ټویټر کې د مسلې ته د بشري حقونو د سازمانونو او غربي حکومتونو د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو ډلې او په پاریس کې د بشري حقونو یوې بلې ډلې په اپریل میاشت کې په خپل ګډ راپور کې ویلي وو ایران تیر میلادي کال 502 کسان اعدام کړي چې تر 2015 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر دی. د ګډ راپور له مخې په 2021 میلادي کال کې په ایران کې 303 کسان اعدام شوي وو. د ایران د بشري حقونو ډله وایي په روان میلادي کال کې د اعدامونو شمیر تر اوسه پورې 260 ته رسیدلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د ډلو په وینا ایران تر چین وروسته په نړۍ کې هر کال زیات کسان اعداموي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم پدې خبرونه کې د سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي له ډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیشندل شوی سندرغاړي د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو او دا شخ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شهیدره
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د ماشومونه رم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکړي اوس په ساره کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمه ژغوي.
او له غزني دا خبر لرو.
موږ په 1412 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د 4 کال مخکې پښتو سندره بللې و. د دې سندرې په پیل کې انانسري استاد اول میر داسې معرفي کړل.
دا زمونږ زیبا وطن، or in English this is our
ya pa englisi juba atas mukhis tahiwat pa afghanistan ki wadir mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gari ustad awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad awalmir
da urpa da kal sandari da ghorawi program ya eurovision che takal shwi wa pa ukraine ki wushi da britania pa liverpool shar ki da unai pa pail ki tar sara shu da di siali usul da siri چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه شکل د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی وو. په سژنې سیالي کې 25 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل:
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی، دا یوه مننه ده، لا ټولو مننه. زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه. دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په اتیایمو میلادي کلونو کې د آیرلنډي سندرغاړي جاني لوګان په برخه شوی و. لورین وای:
well, you know, 2012,
په 2012 کال کې هر څه ماته نوي و. زه یو ساده نجلۍ وم، زه نه پوهېدم چې څه ته تمه وکړم، خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلی یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپرې شي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2000 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوښته و، شای شاوخوا لس سنتي دا وای.
And I mean the performance in itself has all the elements.
دا سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري، خو به هم زه خولي کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم، ځکه چې زه ډېر خوځېږم او دا انرژي ده چې ما ته پیدا کیږي. ما دا حرکات په نوکانو پیاوړي کړل، نو تاسو د حرکات کتلی شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سژنې جایزه وګټله. موسیقی لډګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سودانی سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونې د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په امید درمان شهر کې چې د پلازمین خرطوم په شمال لویدیځ کې د نیل سیند پورې غاړه پروت دی، په خپل کور کې و چې د هوان مرمۍ پر کور ولګېده او دای ووشله. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانۍ ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشټ پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوې او تر 12 کډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوې دي. په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپلو کورونو پرې شروع تاړ شوې دي او کورونه یې پرې شې دي. د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل ویر پراخ څرګند کړی دی. آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو اوري د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمی خبرندوی ټولنه د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې یو رساله چاپ کړی ده چې د نوم څخه یې معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یوه کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډیرو لویو پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لس سوه ټوکه چاپ شوی دی.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تروی پړي ډیر وخت شو چې جنجال په خپل حال کې دی. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروفو او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تود شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته یې مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1938 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. اخیر هغه وخت زر مصري پاونډ جایزه وټاکله چې ښه وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسېدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبه د پلاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1938 کال کې هم یو شمېر پوهانو ویلي وو چې ښه ده چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1990 او 1990 لومړي کلونو کې هم ورته هڅې وشوې چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1943 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده، لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بله پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا به زده کوو چې حوس په ذات لیکل کیږي او زکات په زال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي، ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1978 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی وو. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور وو. د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه به واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 135 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده. هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې ستونزه لرله، چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بېلابېل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو، نو دا زمونږه د تعلیمي نصاب د پښتو برخه مسؤلینو یو لست برابر کړي چې دا هغه برخه ده چې مونږ پکې ستونزې لرو، یعنی په بیلابیلو بڼو باندې زمونږ لیکوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي. نو هغه برخه کې چې موافقه وه او شته په هغې هېڅ د بحث ځای نه و، له همدې کبله هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه و. یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یاداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوی تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بېلابېل متخصصین راټول شوي وو، دغه دپاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه له لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو. هغې کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي، اګه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلي.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي همداسې
یو وروسته یو څه کارم شوه دی، لا نور کار ته ضرورت لري. تاسو به معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا پکې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي. نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمر هغه لومړنی په 1300 کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما سفارش دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو څلور پنځه دیرش موریز دي، دا غیر عاجل موضوعاتو چې باید راغلی وي. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زموږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغې باندې تصویب شوی وه، زموږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او کابل پوهنتون یا نورو زمونږه منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړي وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه وه شامله کړې. هغه هم دلته یو څو بیلګې د نمونې په ډول په دغه په زمینه کې د دې رسالې راوړي دي چې هغه برخه چې مخکې په زمونږ پوهانو فیصله کړې د هغې تطبیق د بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته، دی هغه په خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې اصل پکې د فلالوجي دی، لکه اغزی اغزی او اغزی منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، که چیرته احتیاط و نشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډه کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امنا شي؟
نه، په دغه برخه کې ښکاري البته مونږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه اوس ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي. دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پرې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یادی یا مثلا ډېرو پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده. په ګردودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه یې کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده. ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګردودونو کې، نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی، په حوصله بحث شوی دی. او آخر کې چې کم برخه د ډیرو د تایید وړ وه د یوې کلمې په اړه، هغه تایید شوې ده. او په آخر کې له نیکه مرغه چې ټولو په اتفاق ټولو لاسلیک کړی دی، هماغه نمونې د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي د دې رسالې په آخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډېر ټینګار په دې کېده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلې دي، لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده، همداراز په ټیلیفون کې یا هست شوې ده. دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
دا څه ده چې دغه ژبه کې مخصوصا به لیکتوت، دا یو دغه د دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی داسې یو قرارداد دی یا داسې یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو لخوا، یعنی چې هغه پوهان دي، عالمان دي، د ژبې په اړه پوهیږي، دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه، البته یوازې زمونږ نه دی، بلکې دا د مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې په دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته. هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده، او مونږ په عربي لیکو، دغه ستونزه په کې شته.
لیکن انځور صاحب وبخښئ، دلته ستونزه په دې کې ده، مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده، په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی، فکر نه کوي چې یو څه ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ښه، ستونزې په دې کې هېڅ شک نشته دی چې په دې کې ډېرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې که دا په دا بڼه راشي، خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډېرو کسانو امانات دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دي ولیکل چې ودي کې شک شته دی. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی، مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف، مثلا لکه کمیس، مونږ په کمیس لیکو قاف دی که نه؟ کمیس دلته مثلا هلته په مونږ سره د عربي ژبې دغه متخصصین هم په دې کې وو. آخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدسې دي، یعنی دینی ارزښت لري، هغه دې پاتې شي په خپل ډول. مثلا که قرآن مونږ په همغه قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډېر ضرور نه ده چې حتما دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوي دي.
نو په دې کې انځور صاحب وبخښئ، ډېرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده؟
هو همداسې ده، همداسې ده، په موافقه په عین شوې ده، ځکه چې هغه کې نو داسې دی چې دا معلومات نو دي معلومات کنه، یعنی ډېر څه دغه کوي، یعنې زمونږ په دا سلسله کې هم داسې راغلی ده چې باید په هماغه بڼه باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډېرو خلکو هغه کوو چې دا معنا که په هماغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي، خو منل شوې بڼه معنا شوه، ځکه دا معنی او معنا او معنا. نو زمونږ ځینې پخوانیو پوهانو هم همدغه معنا باندې معنا کړې وه، دلته هم شوله. په ټېلیفون کې هم یو واول پکې دغه شوی دی، مثلا ټېلیفون یو یې پکې راغلی ده په منل شوې بڼه کې، مګر دغه نه ده دوه یېګانې نه دي پکې راغلي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو واول پکې مراد شوی دی ټېلیفون ده. بلې ډېر هلته بحث دا چې دا بل ډېر خفیف هغه دی واول دی چې کله کله ډېر نه تلفظ کېږي، لکه دا اوله یا کې چې دی.
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به مفرد جوړش ساتو. مثلا د شون کو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیک باید ولیکل شي ځکه چې هغه یاد مفرد شته، خو تاسو بیا دا غورځولې ده، په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده، یعنی بیٹا کو دی ولا کنه. په جمع حالت کې اگر دو څنګ په څنګ ټکی لري چې شون کیری هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی ده.
خو په شون کیو کې یا هست شوی ده ستاسو په منل شوی لیکدود کې؟
نه دغه آخر یې چې ما ارزښت وو چې آخر یې شته ده، کنه خو شون کای به جمع شون کی راغلی دي. او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته دی چې مثلا زه هم خی ځینې سره په دا بڼه ونه لیکم، خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو بڼه وټاکو. مثلا زه تاسو وایم ریښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي، بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی ریښتیا بی یا یعنی اوله یا چې هڅه شوه ځکه چې ویل چې دغه دا ډیره معموله نه ده. زمونږ په انانه کې هم بی یا ډیره راغلې ده، نو راځئ چې همدا ریښتیا په ریښتیا یا الف ولیکو نسبت دې ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو. نو ځکه دې کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کومه زمونږ د علمي اکاډمیکه برخه وه د دې ټولو اجماع په کې لازمه وه او د همغه اجماع په اساس باندې فیصلې شوې.
انزور صاحب ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چې هلته په کلماتو باندې شوي وو هماغه بحثونه مو هم په دې رساله کې راخیستي وای؟ ځکه چې لکه څرنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله بې له هغه هم د بحث وړ دي او بیا بیا به بحثونه پې روان وي.
ولې نه کاشکې داسې شوی وای له بده مرغه چې په هغه وخت کې دا چې نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې. البته دا که شوی وای دا ښه کارو، مګر نه دی شوی دا کار. زه بیا هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلی نه دی، بیا به بحثونه پې کېږي، د هغې نه مخکې هم شوي دي، وروسته هم شوي دي، دا باندې د بحث زمینې شته دی. مګر کوم ټکی چې موږ ډېر پام باید ورته وکړو هغه دا دی چې لازمه ده چې مونږ یو واحد لیکدود ولرو، یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډېر ګړدودونه لرو، لهجې لرو، هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک بڼه یې وکړو. خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې، یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې ګړدودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو. دا بحث پرانستی دی، بیا به یې وکړو، خو په دغه امید باید وکړو، په دغه نیت باید وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کړو، هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم مونږ له منځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او امانات یې وکړو.
له ډاکټر انزور نه په مننه. یو شمیر په دې باور دی چې په پښتو ژبه کې د لومړیو ټولګیو لپاره شایي دا شوي چې کلمات ورته بیل کړو، مثلا لومړی او دوهم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هره کلمه یې ښکاره واول ولري، لکه د بابا او پیشو کلمات. وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شغ نه لري، لکه زال، زی، زوات، زوی. بیا له څلورمه وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم چې سره ورته ژغونه لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر آزادی رادیو مجله یې په خپل ژغ لورولای دی.
Thank you.
نکحت وزر څوک به یې څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په سارا کې د شپېلۍ په ژبه د سوز نغمې ژغوي د ځنځیرونو د هر شرنګ سره ریشمینې پښې د یوې ساه خوږیږي وایي مین آدم یو وخت ګناه کړې وه اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا د ځنځیرونو شرنګ ته د ناچارۍ نڅیږي اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګلو شرنګ ته په جادو او منتر یوه نغمه ژغوي خوږه ترشا تو نرمه نرمه د وریښمو په څیر څوک به یې څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سپي سندرې په بڼ کې ونې د مڼو ناروغي سهار ماښام سړې څپې تودې څپې د تورو تو پر خپل ځان تېروي د مڼو ښکلو حافظو کې د نکحت وزرې د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي تنې یې پلار بسي د څانګو ښکلي ښکلي ماشومانې راوړي کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلي شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي خوب د مڼو وویني شونډې غوټۍ غوټۍ کړي بیا د حجاب راغوځي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي
لا اخله ملال څخه په مننه په غزنی کې جن تاریخي آبدی رغول کیږي چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت ته دغه کار ستاینه کوي خو وای که دغه تاریخي آبدی رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي نورحال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالي کال کې د غزنی یو شمېر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجه کړی اعلان شي څه پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به هغه څه ورکوو چې هغه خدای نه سډېره قطه نږدې وي او نور موږ د خارجي موسساتو سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه داسې دي خارجي دنیا هم داسې څه چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلومیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغله خیر خوازیا توی هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دوی په باور په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پامه غورځول سوي دي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمېر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډېری رڼا اندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي آبیده او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمه هغه تاریخي برم پګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزني ځینې تاریخي آبیدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته د څو کلونو مشاهدانې چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې څه له نابودۍ سره مخ کېږي، نو غزنۍ به هم هغه کوم ویاړ چې یې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي آبیدې رغول کېږي، باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانیخیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی، دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2013 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه له لوی د ځینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دې وکړي، نو دوی دې په مسلکي ډول وکړي، او دوی دې د مسلکي کسان له بهر نه راولي تر څو هغه د ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابیدو د رغېدو ژمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د ښار ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورمات شي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون 8 تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه 8 تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې، او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 2012 لمریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو، او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو، خو سږ کال یې شمېر زیات دی.
پر اوسه کال په 2014 لمریز کال کې 16 کسه بهرنیان مدرلودل.
ښاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي، دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانیخیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته را مخه کړي او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانیخیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بېمثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. په مخه مو شه.
اپ بالکل تم رغم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری ستاپ بالکل تم رغم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن پکر خیڑنو وزغنو کر خوب لیارا 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 اے دمرا دت گئی دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری دمرا دت گئی دیدن کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری گمر ذلیل پخل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زدا سی خوب من یا خوب من یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمرا غم جن خاموش ملک او ملا د پختنو په قتل
شام خاموش ملک او ملا اے لتا سے تم رگی لمن لمن یماچ حد نلری لتا سے تم رگی